السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپېدې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجلو د خبرېدو وخت سو اوري چې د روغتیا وزیر وایي په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% کسانو ته رسیږي او کیفیت لوړیږي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته منفي کېږي. فریبا ظاهر خبرونه راټول کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د کندوز چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو مخالفینو نن سهار له څو لورو پر دښتې ارچي ولسوالۍ جګړه پیل کړه، خو د امنیتي ځواکونو له متقبل ځواب سره مخامخ سوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي چې په پل کېدو سره به یې افغانستان کې 80% خلک له روغتیایي خدماتو برخمن سي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به یې په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د خبرونو تفصیل د کندوز چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو مخالفینو نن سهار له څو لورو پر دښتې ارچي ولسوالۍ جګړه پیل کړه، خو د امنیتي ځواکونو له متقابل ځواب سره مخامخ شول. د دغه ولایت رسنیو دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې نښتو کې د مخالفینو 12 تنه ووژل سوه او 9 تنه یې ټپیان سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا په لوګر ولایت کې افغان ځواکونو لخوا په پیل سوي عملیاتو کې 18 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوګر د والي ویان سلیم صالح د تیرو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، د لوګر په مرکز په ځینو سیمو کې د تیرو دوه ورځو په دیخوا د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې قوي عملیات شروع شوي دي. د یادونې ده چې لوګر ولایت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې قوي عملیات شروع شوي دي چې په تیرو 15 ورځو کې د 80 شاوخوا وسلوالو مخالفینو چې دي هغه وژل شوي دي او یا هم زخمیان دي. په دغه کې وسلوالو مخالفینو مشهور قوماندانان هم شامل دي.
بلخوا د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د 10 طالب وسلوالو سرونه پرې کړې دي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور رسنیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې اړوندو کسانو د یو قومندان په ګډون 10 تنه طالبان د چهارشنبه په ورځ په اقبولاق سیمه کې برمته کړي وو. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي د دې پیښې په اړه بې خبري وښوده. طالبانو او داعش وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. د دغې پروژې تړون نن د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو پلي کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په 13 ولایتونو کې پلي کېږي. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې په دې سره به شاوخوا 80% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز
شیوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 200 نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د خپل یو پرمختګ دی. هغه چې مخکې 80% اعلان شوی وو، خو زه هیله لرم چې په دې سره تر 80% ډیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د پروژې لګښت نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. د وتر د مالات افغانستان خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه. د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې ونه زغمي. ولسمشر شي د څرګندونې نن په غو مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړی چې د هانګ کانګ د نوي مشر کیری لام د لوړې لپاره پیل شوی وو. په عین حال کې هانګ کانګ له بریتانیا څخه چین ته د دغه هیواد د سیاسي واک د لیږلو شلمه کلیزه لمانځي. ولسمشر شي وویل هر هغه څه چې د چین حاکمیت او امنیت له خطر سره مخامخ کوي د مرکزي حکومت واک ګواښي او یا د دغه هیواد په وړاندې د تخریبي فعالیتونو او نفوذ لپاره له هانګ کانګ څخه استفاده کیږي له کرښې وتلې او کاملا ممنوع عمل ګڼل کیږي. بلخوا زرګونه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه ایتلاف لخوا په تنظیم سوي لاریون کې برخه واخیستله. د اوکراین د امنیت اداره SBU وای د روسیې امنیتي کړۍ په هغه ورستي سایبر بریدون کې شکل وچی پر اوکراین وسول. SBU نن پر خپل وی پړه لیکلی چې هغه سایبر بریدون چې د جون پر 14 مله اوکراین څخه فایل او بیا ټول نړۍ تخبره سو د مهمو اسنادو د لمنځړولو او هم د ویر خبرولو په هدف سوي دي. د اوکراین د امنیت اداره وای موجود اسناد او هم هغه نور اسناد چې د ویروس ضد نړیوالو کمپنیو په همکاري ترلاسه سوي د دلیل راوړي چې موږ باید باور وکړو چې دا بریدون د هغه هکرانو لخوا سوي چې د 2014 کال په دسمبر روسیه د اوکراین پر مالی سیستمونو ترانسپورت او د برېښنا پر شبکو بریدونه کړي وو. د اوکراین سیاستوال دا تور ډېر ژر پر روسیه لګولی، خو د کرملین ویاند دغه تورونه ردوي او بې اساسه یې بولي. د اوکراین د امنیت ادارې د جون پر 10مه په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې دوی د می او جون په میاشتو کې داسې وسایل ترلاسه کړي چې د دوی په خبره په روسیا جنټانو یا جاسوسانو پورې اړه لري او غوښتل یې پر اوکراین او نورو هیوادونو انټرنیټي بریدونه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تګ بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تګ بندیز پلی سو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې روابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپل خپلوان لري. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1 میلیون ډېر له اصله ایرانیان ژوند کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات زیاتوي.
د 11 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز سیه جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است.
د ولسی جرګې مرستیال وایي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د شمیر د زیاتولو پر ځای دی.
هغه مصارف چې خارجي اساکرو باندې کیږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي.
دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشارونه راوړي چې په افغانستان کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. په کندهار کې پوځي عملیات شوي،
په نتیجه کې 30 تنه ترهګر وژل شوی دی او 10 تنه نور ټپیان شوی دی.
ملګرو ملتونو د خپلې سوله ساتنې ماموریت د بودیجې د کمولو موافقه وکړه. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% ته لوړوي. فیروزالدین فیروز چې د دغه هدف لپاره یې د شمې پر ورځ 900 قراردادونه لاسلیک کړل وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د لورې پرتو ډیرو ولایتونو روغتیایي ستونزې حل شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سږکال یې هغو ولایتونو ته ډېره پاملرنه کړې کوم چې اوسېدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په هدف 19 بېلابېل قراردادونه لاسلیک کړل چې په وینا یې له مخې به یې روغتیایي خدمتونه تر 80% لوړ شي. دی وایي چې په یادو دغو پروژو 6 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. دی وایي په دغو 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او څنګه مې چې ژمنه کړې وه له 80% ډېر خلک به خدمتونو ته لاسرسی ولري. او د پروژو له عملي کوونکو مو هیله دا ده چې خلکو ته په ښه کیفیت خدمتونه ورسوي. د نویو قراردادونو له مخې په لرې پرتو 13 ولایتونو کې د 200 روغتیایي مرکزونو جوړېدل، د 170 روغتیایي مرکزونو د خدماتو لوړول او په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو په امتیازاتو کې 40% زیاتوالی شامل دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. وایي چې ځینې روغتیایي مرکزونه نه لري او په ځینو نورو کې بیا د خدمتونو وړاندې کولو کچه خورا ټیټه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 200 څخه 2000 ته رسیدلی او خدمتونه یې هم تر پخوا پراخ شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د چارو کمیسیون که څه هم له نوي دغو پروژو هرکلی کوي، خو چې په لوړه کچه فساد د دې سبب کیږي چې دا هدف تر خلکو ونه رسیږي. د دغه کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د پروژو پر وخت له پروژو له کیفیت څخه سمه څارنه وشي.
که چېرته د دغه پیسې همداسې هوایي مصرف شي، فمیل شي او د هغوی نه دقیق نظارت ونه شي، خپله د عامې روغتیا یوه ټولې چارواکي په دې کې سهیم اوسي. یعنې یو څه چې ډېر مهم دی او هغه تر اوسه پورې مدوات نه دي راجخلي، هغه دا دی چې همدا اوس هم د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې، د لوړ پوړي چارواکي د وزارت په سطحه خلک قراردادو کې لاس لري، خپلې شخصي انجوګانې لري. که چېرته دغسې وشول نو بیا هغه توقعات چې د خلکو دي هغه شاید برابرنهشي.
ښاغلی څمکنی وایي په عامې روغتیا وزارت کې فساد د دې لامل شوی چې خدمتونه ګران او خلکو ته په سختۍ ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي او په نویو تړونونو سره به لا پراخ شي.
ومردل چې د روغتیا وزیر وایي په 13 ولایتونو کې 200 صحي مرکزونه جوړیږي چې د هیواد تر 80% پورې خلک به له صحي اسانتیاو برخمن سي. له دې سره به د 120 صحي مرکزونو د خدماتو کیفیت لوړ سي او د صحي کارکوونکو امتیازونه به زیاتېږي. خو آیا په هیواد کې موجوده صحي خدمات کافي دي؟ پر همدې موضوع خپل استمیسونه راولېږئ د خبري مجلې په وروستیو شیبو کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشارونه راولي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویاند نن دا خبره په کابل کې یوه کنفرانس ته وکړه. هغه وویل چې دغه فیصله په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت وایي دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې تر څنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ټوغړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړی یو.
بنان مایر عزیز خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زو تر ختم شو.
که څه هم خاغلی وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانه خص خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر ګوندي هیواد پاکستان پوری کیږي. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ وشوه چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخي خبرې وشوي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولي. خغلی وزیری وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به یې د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویه انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېر لویه. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هېوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ولدرېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زاجي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان کونو د پوره سنبالنې ژمنې عملي نه کړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
دا په اصل کې ده چې د امریکا چارواکي وایي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان سي. د دې ستراتیژۍ له مخې به په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو شمیر هم زیاتېږي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد دفاع وړتیا لري او دغه هیواد ته د امریکا او ناټو لخوا د نورو عسکرو استول د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه کوي. د دې جرګې یو مرستیال وایي چې د دې پر ځای د افغان امنیتي ځواکونه تجهیز سي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د ناټو او امریکا د هغه پریکړه چې لمخې افغانستان ته نوي پوځیان استول کیږي مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نشي تمامېدلی. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست پر غاړه درلود ویل چې نړیوال مرسته کوونکي دي د پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیز کړي.
من دا وایو ښه خبره بدایي چې هغه مصارف چې خارجي اساکرو منې کېږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي، نو دې ښه نتیجه ورکړې ده او انشاءالله مونږ متیقین یو چې مونږ د خپل وطن امنیت مونږ افغانان په خپله ساتلی سو.
یو شمیر وکیلانو هم د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې یادې موضوع ته په اشاره سره وویل چې د نورو بهرنیو پوځیانو راستول به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای ستونزې لا پسې ډېرې کړي. د دې وکیلانو له ډلې کرام الدین رضازاده وویل نوموړی وایي څومره چې بهرني پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي په هماغه اندازه ستونزې هم ورسره ډېرېږي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي نیس ستولتنبرګ اعلان کړی و چې زرګونه نور پوځیان به هم افغانستان ته واستول شي. ښاغلي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له ناستې وړاندې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې تر دې دمه د ناټو غړو 1500 هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. نوموړي وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو د روزنې برخې ته د پاملرنې زیاتولو په برخه کې هم موافقه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو د نورو پوځیانو د استولو دقیقه شمیره به وروسته اعلان شي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د نورو 4000 پوځیانو د استولو په اړه غور کوي او له ناټو هم غوښتنه کړې چې د 3000 په شاوخوا کې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2015 کال وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر 1,500,000 ته رسېده چې وروسته بیا راکم شو. اوس دا وزارت د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د بهرنیو پوځیانو زیاتېدل د افغان ځواکونو اړتیا بولي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پرسونل چې د استاد په توګه کار کولای شي مونږ راوغواړو او دلته په افغانستان کې د مونږ پرسونل تر تعلیم او تربیه لاندې ونیول شي چې وکولای شي خپل وظیفې او خپل ټکنالوژي په وخت زمان د دشمن د استعمالولو په مقابل کې په ډیر ښه توګه وړتیا ولري.
اوس مهال د 9800 امریکایي پوځیانو په ګډون 14400 بهرني پوځیان په افغانستان کې په ماموریت بوخت دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د نور امریکایي او ناټو پوځیانو راستول د تروریزم په وړاندې په جګړه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او دا به مثبت نتیجه ورکړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ بے پلار کړو مونږ بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چیا ماموتو د ورستۍ څرګندونو په ځواب کې وایي چې د ټولو مسایلو په اړه سیاسي اجماع موجوده ده. یا ماموتو ویلي و چې په افغانستان کې سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده او امنیتي وضعیت هم خراب شوی دی. یوسف خان زدرن او د موضوع په اړه راپور.
د افغانستان پیچلی سیاسي وضعیت نه یوازې ځینې کورني سیاسي جریانونه اندېښمن کړي بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته وضعیت ته راوستی دی. خو دغه ټولو اندېښنو ته په ځواب کې ولسمشرې ماڼۍ وایي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه شان ترسره کړي او په ټولو مسایلو کې د خلکو او سیاسي جریانونو نظر اخلي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هر اړخیز اصلاحات د خلکو او سیاسي جریانونو په مشوره پلي کېږي. دی وایي د ملي وحدت حکومت په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې د خلکو له بېلابېلو کړیو له هغې ډلې د سیاسي ګوندونو سره شل او د ملي شورا سره 40 مشورتي ناستې کړي دي. حکومت په ټولو مهمو مسایلو اجماع لري. دا چې ځینې سیاسي جریانونه بېل لیدلوری لري موږ یې هرکلی کوو، خو خلک نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ستانه شي. دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چیا ماماتو په نیویارک کې د دغه سازمان یوې ځانګړې غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې پراخه سیاسي اجماع د له منځه تلو په حال کې ده. نوموړي ویلي چې دولت او سیاسي جریانونه یو بل د ملي ګټو په خلاف په کړنو تورنوي او دا کار په افغانستان کې د سیاسي فضا د خرابېدو لامل شوی دی. دا په داس حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې ځینې سیاسي جریانونو چې د حکومت غړي هم دي د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا له دې وړاندې ویلي د نظام پر ضد هغه څوک ډېرې چیغې وهي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. د چارو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي په هیواد کې ټولنیز عدالت مهم دی او حکومتونه باید ورته پاملرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت ځینې کړنې د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلې دي.
بیا هم د خطر وجود لري او مثالونه ډېر واضح دي او د دې دولت موډل معلوم نه دی، رژیم معلوم نه دی، کوم ډول رژیم دی، کوم خواته په آینده کې روان دی. د خپل هم ځان تعریفول نشي چې دا څنګه یو جمهوریت ده څنګه یو دولت ده.
ښاغلی صافی وړاندیز کوي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت حکومت مشران عملي اصلاحات پیل کړي. دی وایي که دا اصلاحات وخت نیسي، په کار ده چې د خلکو له بېلابېلو ډلو او ټولو خواوو څخه جوړه شوې یوه مشورتي شورا د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندانی وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لوی کاروان په حمله کې 40 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. صادق رښتینی له دې ولایت نور حال راکوي.
په کندهار کې د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسول صادق ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي اردو د دریمې پلې لوا سرتیرو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بیابانک په ساحه کې د کشمیر راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو پر یوه لوی کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې 40 وسلوال ووژل سو او 10 نور ټپیان سول. د حساب په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو 6 ردي موټرونه، 14 موټرسایکلونه او 10 ملي وسلې د ملي اردو سرتیرو ته په لاس ورغلي.
د 215 اتل قول اردو د زبد درېمې پر لوا قمندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوو کسانو باندې توپچي او ځمکنۍ عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې 40 تنه ترهګر وژل شوی دی او 10 تنه نور ټپیان شوی دی. د طالبانو ډېرې وسلې او مهمات هم له منځه تللې ده.
د 215 اتل قول اردو د قمندانۍ ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډلې په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو په میوند او شاولي کوټ کې درې ځله د ملي اردو پر سرتیرو حمله وکړه او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري چې تر شپږنی بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه غوڅپو د ماشم تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی است. په همدې خبرونه کې ستاسو هغه سیمې سونه ولول چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په باب دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په هیواد کې موجوده صحي خدمات کافي دي؟ کولی سي چې د افغان بسیم د 313 شمیرې لارې خپل سیمې سونه راولېږي.
روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچات صد کار نه کوي، لس صد یا شرک صد کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بیسم خدا فعال کی او دغه د روشن په خدا نه کې سم کی.
زه خان درم مینوال د پکتیا ولایت زیار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امید ګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړی وي، هغه خائنان چې جوازونه جېډې پاکستان ته راولي وي، ډاکټر نجیب ورته سکوت ویر کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال امید ګل سره وخت تیر کړی وي، او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
مثلا د زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز کلات کې د دوامي نه اړوند سینک له دې خاطر کوم سیمه چې د سلګونه کورونه دی او همداشان یو حادثه د هوټلونو او د دکانونو هم دي. د برق یا د برېښنا هیڅ اسانتیا نه لري. د تیرو 14 کلونو راهیسې په تېرې وینو لسې کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت خو هیله ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند د لومړنۍ اړتیاو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
دا واستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار په نتیجه کې دغه سازمان د سولې ساتنې ماموریت په بودیجه کې د 600 میلیونو ډالرو پر کموالي موافقه وکړه. تفصیل اجمل ان
لا څور زو خبرات وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بودیجې کمیټې په نړۍ کې د سازمان د سولې ساتنې د 14 ماموریتونو لپاره په راتلونکي مالي کال کې چې د جولای له لومړۍ نیټې پیلېږي پر 1.3 میلیارد ډالرو بودیجې سلا وکړه. دا بودیجه د سولې ساتنې د دې ماموریتونو لپاره له وسنۍ 1.8 میلیارد ډالرو تقریبا 520 میلیونه ډالره کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی دا یوه بریا بللې او ویلي دي زموږ دلته پنځه میاشتې پوره شوې او په دې موده کې وتوانېدو چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې له ماموریت څخه تر نیم میلیارد ډالرو زیات راکم کړو. واشنګټن د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریتونو د بودیجې په سلو کې څه باندې 28 برخه پرې کوي. همدارنګه امریکا د ملګرو ملتونو د اصلي بودیجې چې 15.4 میلیارد ډالر دی په سلو کې 22 برخه ورکوي. ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 95,000 سوله ساتي لري. د امریکا متحده ایالات د بودیجې د کمولو په هدف د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې هر ماموریت او تمدیدي لنګدي څېړي. په عین حال کې ملګري ملتونه خپل هم پر دې ماموریتونو بیا کتنه کوي. د همدې بیا کتنو په نتیجه کې د اج په ساحل کې د سوله ساتنې ماموریت د جون په 1.5 نیټه پای ته ورسید. په لایبیریا کې هم د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې ماموریت په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او په حیاتي کې تر ډیره د ملګرو ملتونو ماموریت د اکتوبر په میاشت کې بشپړیږي. ملګري ملتونه همدارنګه په دارفور کې هم د خپلو سوله ساتو ځواکونو شمیر په سلو کې 43 راکموي او دغلته د نړیوالو پولیسو په شمیر کې هم په سلو کې 22 کمی راولي. کله چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریتونو پر بودیجه بحثونه پیل شول، ملګرو ملتونو غوښتل دا بودیجه 8 میلیارد ډالر ته پورته شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ادارې غوښتنه بیا دا و چې د دې سازمان د سوله ساتنې د ماموریتونو بودیجه دی له 2 میلیارد ډالر راښکته شي. په ملګرو ملتونو کې د ایټالیا سفیر سیباستیانو ګارډی وایي پر 2 میلیارد او 300 میلیونه ډالر بودیجه موافقه شوې ده. دا هغه څه ته نږدې دي چې اروپایي ټولنې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریتونو لپاره غوښتل. د نوموړي په وینا کوم کمی چې په بودیجه کې راغلی دا به د ملګرو ملتونو ماموریتونه له خطر سره مخ نه کړي.
امریکایي چارواکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه بندیز تر یوې اندازې پلي کول پیل کړ چې د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پراتباو یې امریکا ته پر سفر لګول غواړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وویل چې دا پالیسی به د امریکا په ټولو کنسلګریو کې د جمعې په ورځ پر ځایي وخت 8 بجې پلیسي. د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا نه کسیزه سترې محکمې وویل چې د اکتوبر میاشتې پورې به د دې قضیې په اړه دلایل اوري او په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ پر دې امر د نورو محکمو هغه حکم هم لغوه کړ چې د مارچ میاشتې امر یې ځنډولی و. سترې محکمې فدرال حکومت ته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر نویو کسانو چې له امریکا سره هیڅ تړاو نه لري د نیوي ورځو دغه بندیز پلی کړي. له ټولو هیوادونو څخه د بهنا غوښتونکو نوي تاییدونه به د 120 ورځو لپاره وځنډول سي. څو دقیقې وروسته له هغه چې دا حکم پلی سو، هوای ایالت یو شکایت ثبت کړ چې له مخې غوښتنه کړې ده هوای ایالتي محکمه باید د سترې محکمې پریکړه واضح کړي. د المان خبری اجانس دراپور لمخې هوای ایالت وایي چې حکومت اعلان کړی و د سترې محکمې له پریکړې به سرغړونه کوي او له دغو هیوادونو څخه ورغلو امریکایي اتباعو خپلوانو ته به د ویزو ورکولو په برخه کې د محکمې پر حکم سربیره ډیر له احتیاطه کار اخلي. د هوای محکمې وکیل لیکلي دا محکمه باید ژر تر ژره واضح کړي چې سترې محکمې چې څه ویلي دي معنا یې همدا وه او هغه بهرني اتباع چې له امریکا سره د تړاو ادعا کوي د ولسمشر د غیر قانوني امر برعکس یې دې هیواد ننوتلو مخانه نیول کیږي. دغه شکایت وایي چې محکمه باید ویزو ته د وړ خپلویو او خپلوانو لیست هم واضح کړي چې د هغه معیار له مخې د امریکایي تابع سره د ویزې لپاره د بهرني کس خپلوي وکتل سي.
په هالند کې د کوچنیو سینسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي دي. جزئیات له اسمت ساروان اوري.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
کلیم الله چې خپل هم وای یو روغتیایي کارکونکی دی، لیکلي زما په اند روغتیایي خدمات په نشت حساب دي، خصوصا د عام ولس لپاره. قلم زوی له کندهاره: اوسنی روغتیایي خدمتونه بسنه نه کوي، باید پوره پاملرنه ورته وسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: د پکتیا په زیاتو برخو کې خلک له لومړنیو صحي خدماتو هم بې برخې دي. هیله ده د روغتیا وزارت ټول ولایتونو ته متوازن صحي خدمات ورسوي. حامد له لغمانه: صحي خدمات که هر څومره زیات سي، غریب او مظلوم ته نسته، بلکې زورواکو او چارواکو ته دي رسیږي، او ډاکټران باید په دې برخه کې عدالت په پام کې ونیسي. محمد رحیم شرافت له کندهار څخه لیکلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې تجربه سوه چې افغانستان نور په بهرنیو ائتلافونو او وسلو نه جوړیږي، باید په خپلو کې روغه جوړه وکړو. او په پای کې قاسم ځواک له هلمند لیکلي: کچېرې دغه روغتیایي پروګرام پیل سي، په افغانستان کې به روغتیایي ستونزې حل سي. تر اوسه پورې په هلمند کې د روغتیا په برخه کې 80% کار سوی دی. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ